یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وی یا سور وویشتمه ده چې د 2022 میلادي کال د می له 18 سره برابره ده. د خبرونه په لنډو خبرونو پیلو. د طالبانو حکومت د هیواد 15 مهمې ادارې، د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالي شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دارالانشا منحل کړې. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت بللی دی، خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزله کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پرون پر ټویټر خبر ورکړ چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15430 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبانو حکومت وایي چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په ورځنۍ بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پریږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي ماریوپول کې له خپل وروستي مرچله ځواکونه تخلیه او دا ښار روسي ځواکونو ته ور پرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې بندري ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دی د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی سنګر بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپاڼه کې وویل په ماریوپول کې د دوی سرتیرو خپل پوځي ماموریت بشپړ کړ. پرون د ازوفسال په نوم له دې کارخونې 216 اوکراینی سرتیری تخلیه شول چې یو شمېر ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره په دې ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وسپاري. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلاند هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د خپلو دغو شمالي ګاونډیانو لپاره د ناټو د احتمالي پراخېدو پر وړاندې غبرګون وښيي. راسره اوسې قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې د دې او نورو مهمو خبرونو تفصیل خبرو. د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او د هیواد د نورو مهمو ادارو پر منحلولو له انتقادونو به خبر شي.
دا چې طالبان نشي کولی د دغسې یو بنسټ موجودیت ومني، د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانین درناوی نه لري.
په نورو موضوعاتو کې، د یونیسف مرستې په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته ورسېدې.
د روزګان خلک ډېر غریبان دي. دغه موسسې چې دا وسم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نورم ډېرې شي.
په کونړ کې کتاب پلورونکي وایي چې له مطالعې سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې ده.
دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولي. زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي، خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په 15 دقیقې اونیز باس کې د 1401 لومړي کال لپاره د طالبانو د حکومت د بودیجې په اړه بحث لرو.
که 201 میلیارد څخه 10% کم کړي، نو واقعي قیمت د دغه بودیجې تر 200 میلیارد څخه کم دی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبري مجله کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. ورزو د راپورونو برخه ته. په افغانستان کې د طالبانو حکومت د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر نورو مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ملي امنیت شورا، د ملي مصالحې عالي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ولسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت هغه بنسټونه دي چې طالبانو یې د اداري تشکیلاتو د لغوه کېدو اعلان کړی. د طالبانو حکومت وی د بودیجوي ستونزو له کبله پریکړه کړې چې د اوس لپاره د دغو ادارو تشکیلات لغوه کړي. خو د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو دا پریکړه خوشینونکې بللې.
د طالبانو لولوري د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو پریکړه د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ اندیښمن کړي. د دغه سازمان د خزو د برخې مرستیالي هیدربار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په خپل دی پریکړه سره وخوده چې د بشر حقونو نړیوالو قوانینو ته هیڅ ډول درناوی نه لري.
دا چې طالبان نشکوي د دغه سیاسي بنسټ موجودیت آن د کاغذ پر مخ ومني، دا د دې ښکارندوی کوي چې دغه ډله نړیوال بشري قوانینو او هغو کنوانسیونونو ته چې په دې برخه کې لاسلیک او دوی ته مسؤلیت رجې کوي درناوی نه لري. پایله دا ده چې له دې وروسته کوم افغانان چې د بشر حقونو له نقض سره مخ کیږي، داسې ځای او بنسټونه به ونه لري چې ورته مراجعه وکړي.
حتی موکړه چې د افغانستان د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدو. د بشر حقونو د خپلواک کمیسون د وی پانی د معلوماتو پر بنسټ دوی د پلازمینې کابل په ګډون د افغانستان په سوارلس ولایتونو کې دفترونه درلودل چې ویل کېږي نږدې 400 کسانو پکې کار کاوه. په افغانستان کې د طالبانو حکومت په یو مکتوب کې چې د سور په سوارلسم صادر شوه د بشر حقونو په ګډون یې د تیر حکومت د بیلابیلو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي. د ملي امنیت شورا، ملي مصالحي علي شورا، د اساسي قانون پر تطبیق، د څار کمیسون، د مشرانو جرګې دارالانشا او د ورسي جرګې دارالانشا د پخواني حکومت نور هغه بنسټونه دي چې طالبانو د اداري تشکیلاتو د لغوه کولو اعلان کړي. په دې اړه په خپور شوي مکتوب کې راغلي دي چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله د شفاهي امر پر بنسټ یاد بنسټونه د روان سوار لسو یو مریض کال د حمل میاشتې راهیسې لغوه دي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وای دا پریکړه دوی د مالی ستونزو لامل کړی ده.
ځینې داسې ادارې وسته د وسته لپاره او د نکار نو او ورته نو د بودیجې ستونزو لامل هغه لغوه شوی دي. خدای دا ټول کمیسونونه وکړي هر دی ته بیرته ضرورت پېښې ورته احیا کېدلی شي بیرته تنظیمېدلی شي.
خغری مجاهد دا ونه ویل چې د یادو ادارو د کارکونکو برخلیک بچوي. د طالبانو حکومت په داسې حال کې د تیر حکومت د یو شمیر بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کوي چې په کور دننه اقتصادي ستونزې او بیکاری تر بل هر وخت زیاته شوي. طالبانو له دې وړاندې د خزو چارو وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت تشکیلات هم لغوه او د یو شمیر ادارو تشکیلات وړه کړي و چې لامل یې زیات شمیر کارکونکي بیکاره شوي دي.
و موردل چې د طالبانو حکومت د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په ګډون د تیر حکومت د یو شمیر مهمو بنسټونو اداري تشکیلات لغوه کړي دي. د ډلې امنیت د تړون سازمان غړو د افغانستان د روان وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د خپلو پولو د امنیت د لا ټینګېدو لپاره د تیاریو خبرې ورکړي. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو مخکې له دې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شي هم ډېر ځلې د افغانستان له خاورې احتمالي ګواښونو ته اندېښنې څرګندې کړې وې. نوریاس نوری د موضوع نور جزئیات اوروي.
د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پریکړه وکړه چې له افغانستان او نورو هیوادونو سره به د پولو امنیت ټینګوي. د روسیې د تاس خبري آژانس راپور له مخې په هغه اعلامیه کې چې د دې سازمان د غړو هیوادونو مشرانو پرون د موسکو د سرمشریزې په پای کې خبره کړې ویل شوې چې په افغانستان او نورو ځایونو کې خطرناکه وضعیت په پام دا سازمان چمتو دی چې د خپلو پولو د امنیت مسله یقیني کړي. په عین حال کې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د سرمشریزې ته وویل چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت د ډلیز امنیت د تړون د سازمان د غړو هیوادونو امنیت ګواښي او دغه سازمان باید احتمالي ګواښونو ته پام وکړي. توقایف زیاته کړه چې په افغانستان کې بې ثباته وضعیت او د وسلوالو ډلو د فعالیت دوام زموږ د هیوادونو امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. توقایف دغه راز وویل د په باور د ډلیز امنیت د تړون سازمان باید ټول احتمالي خطرونه په پام کې ونیسي او د منځنۍ آسیا د جنوبي پولو امنیت ته زیاته پاملرنه وکړي. همدارنګه د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان هم پرون خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره د افغانستان او تاجکستان د ګډې پولې پر امنیت خبرې وکړې. د روسیې په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښ ته اندېښنې داسې مهال څرګندوي چې د طالبانو حکومت په وار وار ډاډ ورکړی چې له افغانستانه به هیچ چاته ګواښ نه پېښېږي. د ډلیز امنیت د تړون د سازمان په دغه سرمشریزه کې چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په موسکو کې کوربه و، د دې سازمان د ټولو شپږو غړو هیوادونو ارمنستان، بیلاروس، قزاقستان، قرغزستان او تاجکستان مشرانو ګډون کړی و. د دغه سازمان اساس د 1992 کال د مې په 15مه د ترکمنستان په پلازمینه تاشکند کې ایښودل شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف په روزګان ولایت کې د ښوونځیو زده کوونکو ته مرستې رسولې دي. سیمه ایز چارواکي او خلک د دې مرستو هرکلی کوي، خو وایي چې ډیرو نورو مرستو ته هم اړتیا لري.
دا د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ شار اړوند د چرمګر په سیمه کې په یو متوسطه ښوونځي کې د یونیسف له لوري د سو مرستو د ویش د پروګرام پیل دی. په اروزګان ولایت کې د یونیسف ولایتي مسؤل ډاکټر فواد د یادو مرستو د ویش پر مهال ازادي راډیو ته ویل چې دغه مرستې د ښوونځیو د زده کوونکو او دغه راز د مدرسو د زده کوونکو لپاره دي. سلویش د پاکو اوبو رسولو کوچنۍ شبکې، د لاس منځلو صابونونه، الماری، د ټیټي دورې زده کوونکو لپاره درسي مواد او اتلس او بوتله د میکروب ضد مایع دا د محلي ټولګي او مدرسو لپاره دي. او د غراس په مرکز ترینکوټ او لسوالی کې 23 نور ښوونځي ته سلور اچادنې د اوبو ذخیره کولو 15 سوال یې تر ټانکی په پام کې نیولې دي. د اروزګان ولایت والی اجداوات چې د غمرستو د ویش په پروګرام کې ګډون کړی وو، د غمرستو په کولو خوشي څرګنده کړه.
د پاره د ښوونځیو د پاره د مدارسو د پاره کړی دی، موږ ډېره مننه ځینې کوو. نو زمینه سازي خو دوی ته زمینه سازي سوې ده، هغه په اړه لار کې د امنیت په بخش کې موږ ته دوی ته اطمینان ورکوو چې دلته امنیت ان شاء الله الرحمن. او د اروزګان خلک ډېر غریبان دي، نو دغه موسسې چې دا اوس هم کومکونه کوي دغه کفایت نه کوي چې نور هم ډېرې شي.
په ورته وخت کې د یو شمېر هغه ښوونځي زده کوونکي چې ورسره مرسته وسو هم زیات خوشاله دي. دی وايي په ښوونځي کې تدریسي مواد لکه کتابچه، کتاب، قلم او داسې نور څه نه لري. دغه ښوونځي ښوونکي هم د یونیسف له لوري دغه مرستې څخه مننه کوي، خو وايي چې له دوی سره د تنخواګانو په برخه کې هم مرسته وکړي. نیدا محمد چې د چرمګر د متوسطه ښوونځي سرښوونکي دي، ازادي راډیو ته ویل چې له تیرو څلورو میاشتو راهیسې ماشینونه نه دي ورکول شوي.
د دې څخه نور هیله ارزون ده لرو چې زموږ معلمین د څلور میاشتو کې ماشات نه دي اخیستي، چې ماشات ورته اجرا شي، ځکه چې دغه زموږ د افغانستان د خلکو اقتصاد ډیر کمزوري.
په اروزګان ولایت کې د پولیو د برخې مسولین وایي چې د اوبو دغه شبکې به د پولیو ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې زیاته مرسته وکړي. دوی زیاتوي کله چې ماشومان لومړی ښوونځي ته راځي لاسونه به مینځي، او بیا چې وروسته له ښوونځي د کور پر لور ځي نو لاسونه به مینځي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. په کونړ کې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې پر زر جریبه ځمکه د شفتالانو له جوړو شویو بڼونو څخه پر شپږ سوه باغونه په حاصل راغلي دي. د دوی په وینا سکل د باغونو 900 ټنه شفتالان کړي دي چې له درکه بڼوالو په میلیونونه افغانۍ عواید ترلاسه کړي. د موضوع نور جزئیات د ازادۍ راډیو خبریال راکوي.
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو سرپرست رئیس مولوی عزت الله هدایت د شفتالانو د جوړو شوو بڼونو او ترې ترلاسه کیدونکي حاصل په اړه ازادي راډیو ته وویل
او تقریبا 900 وټنه حاصل ورکړی ده، د دې عواید لرو او 15% حاصل زیات شوی ده. دا یو ډېر دی شکر جای ده.
د یدونی ورده چې د جمهوریت په تیرو دوه لسیزو کې په کونړ کې پر زرګونه جریبه ځمکه د شفتالانو، زردالانو، مالټو، نارنجانو، لیمبوانو او د نورو میوو بڼونه جوړ شوي چې اوس یې زیات پر حاصل ورکولو راغلي او هر کال ترې بڼوال په میلیونونو افغانۍ ترلاسه کوي، چې په برکت یې له بهره د یادو میوو په وارداتو کې پوره کموالی راغلی.
په کونړ کې د شفتالانو په باغونو کې د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده، د حاصلاتو د زیاتوالي په اړه راپور مو اوریده. دا راپور د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه هم کتلی شئ له ښایسته تصویرونو سره. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه نور راپورونه، مرکې او تحلیلونه هم د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلی شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو.
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوهمنی مای کې په 15 دقیقې او نیس باس کې د طالبانو د حکومت لخوا د 401 کال د بودیجې په اړه بحثونه لرو. په دې خبرونه کې به زه احمد تکل به هم ستاسو کوربه یم. همداراز د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه په څو شیبو کې تاسو ته وړاندې کیږي. خو له هغه مخکې ورځو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین پوځ له بندري ښار ماریوپول څخه هغه وروستي سرتیری باسي چې د ازوفستال په نوم د فولادو په فابریکه کې بند پاتې دي او لا هم د روسي ځواکونو پر وړاندې مقاومت کوي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ویلي دي چې د ماریوپول ګارنیزیون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دې اړه نور جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین پوځ وای پر دې کار کوي چې د فولادو له آزو فابریکې څخه خپل پاتې سرتیری راوباسي. له هغه ځایه چې د محاصره شوي ماریوپول ښار وروستی قوي سنګر بلل کیږي، د آزوف سمندرګي په غاړه پروت دغه ستراتیژیک بندري ښار چې روسي ځواکونو له میاشتو راهیسې محاصره کړی، د بریدونو په نتیجه کې په یوه کنډواله بدل شوی دی. پر دې ښار د بریدونو په نتیجه کې دغه راز په زرګونو ملکي وګړي وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز یوه ورځ وروسته له هغې چې له 260 زیات اوکراینی سرتیری چې یو شمېر ټپیانو د آزوف له فابریکې راوویستل شول، په یوه بیان کې وویل چې د ماریوپول ګارنیزون خپل محارب ماموریت بشپړ کړی دی. په دغه فابریکه کې په سلګونو سرتیری او ملکیان له اونیو راهیسې بند پاتې وو. په بیان کې دغه راز ویل شوي چې د پوځ اعلی قمندان په آزوف فابریکه کې ډیری د جزو تامونو قمندانانو ته امر وکړ چې د خپل پرسونل ژوند وژغوري او زیاتوي. د ماریوپول مدافعین زموږ د وخت اتلان دي. دغه مدافعان چې ډیری ټپیان دي هغو ښارونو ته انتقال شوي چې موسکو پلوي وسلوال پرې کنټرول لري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په یو ویډیوي پیغام کې چې تیره شپه ناوخته خپور کړی وویل، د اوکراین د پوځ او استخباراتو مرکچیانو او همدارا سره صلیب او ملګرو ملتونو په ګډه د دغو سرتیرو په ایستلو کې همکاري کړې ده. خو نوموړي دغه راز خبرداری ورکړل چې د اوکراین جنګیالي به ډیر ژر آزاد نشي او زیاته کړه چې د هغوی د آزادېدو لپاره خبرې به وخت ونیسي او مهارت ته اړتیا لري.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري. د همدې ورځې اقتصادي خبرونه.
د ننګرهار ولایت په کانال کې د زیتونو د تولید کچه پر روان مریض کال کې 1.48 تر رسیدلې ده. د ننګرهار ولایت د کانال یاسات ویان سید همایون غریبمل نن ازادۍ رادیو ته ویل تمه ده چې پر روان مریض کال کې د ننګرهار ولایت د زیتونو اواید 3.5 میلیون افغانۍ ته ورسیږي. ښاغلی غریبمل وایي چې له لاسته راغلو زیتونو څخه 122,000 لیټره تیل او 1,500 بوتله اچار تولید شوي دي. که زه هم چې ښاغلی غریبمل د تیر کال د زیتونو تولید د کچې په باب جزئیات ورنکړل، خو وایي چې سږ کال د زیتونو تولید تیر کال ته په پرتله ډیر دی. د ننګرهار د کانال یاسد د معلوماتو په بنسټ اوس مهال یو لیټر خالص زیتون په عمده ډول 1,500 افغانۍ او یو بوتل اچار هم په 100 افغانۍ بازار ته وړاندې کیږي. د ننګرهار ولایت د کانالو ریاست د زیتونو فابریکا پر 20 هکتار ځمکه جوړه شوې او د 4,000 میټریک ټونه زیتونو د تولید ظرفیت لري. ایران په هرات ولایت کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون پرانیزي. په هرات ولایت کې د ایران سرکنسول د طالبانو حکومت له والي سره په لیدنه کې ویلي چې ایران په پام کې لري په راتلونکو ورځو کې د افغانستان له سوداګرۍ وزارت سره په همغږۍ په هرات کې د صنعتي او کرهنیزو توکو یو نندارتون جوړ کړي. د ایران مهر خبری آژانس په هرات کې د ایران د سرکنسول له خولې لیکلي چې په دې نندارتون کې به افغانستان ته د ایران د صادر شویو توکو په ګډون د افغانستان کورني تولیدات هم نندارې ته وړاندې شي. د هرات والی د ایران له سرکنسول سره په لیدنه کې د دې نندارتون له جوړېدو هرکلی کړی او ویلي دي چې دا نندارتون به په هرات ولایت کې لا ډېرې پانګونې ته زمینه برابره کړي. او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیا، یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ او 50 اتیا پوله، یو یورو 95 افغانۍ 1 اویا پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ 1 اویا پوله، زر ایرانی تومانه 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندۍ کلداری 1,650 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 4,68 افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه او هي چاره په دې برخه کې بیا هم ز احمد تکل ستاسو قربایم د خبرونه له کونړ څخه په یو راپور پیلو په کونړ کې کتاب لورن کې وایي چې له وروستي سیاسي بدلون او د خوندزیو له بندیدو سره د دوی کاروبار هم به خونده شوی دی د دوی په وینا په خو باید د کتابونو ترڅنګ د زده کوونکو د اړتیا وړ شیان هم پلورل خو اوس هیڅوک دا شیان نه اخلي
پینځه ویش کلن جاوید په خپل کتاب پلورنځي کې ناشته او په لاس کې د نیولې کتاب پانی اړوي وایي په خوای بازار ګرمو د مطالعې مینوالو به کتابونه او د خونځي زده کوونکو به د خپلې وړتیا وړ شیان اخستل خو سی هغه خوند نشته
مخکې د کتاب اغستون کې ډیر زیات او شوق ډیر خلکو کاوه خو وس ځوانان دومره شوق نه کوي د کتاب اغستون کې ډیر زیات کم شوی دي اقتصادي مشکلات ډیر زیات دي دومره توان یو ځوان نه لري چې ځان ته کتاب مولیک ته خو زیات ځوانان دي بس په ما فیسبوک کې خپل مطالعه کوي خو کتاب سره دومره ذوق او مینه نه لري زمون کاروبار ډیر خراب
مصطفی هم په اسداباد کې کتاب پلورنځي او پټوکافي لري وای د انجونو خونځیو بندیدو او د خلکو اقتصاد کمزوري کې دوه سره بازار سوړ شوې ده
اوس په دې وخت کې د اقتصاد ډیر کمزورې دي اوس څوک دونه کتابونه نه اخلي او دونه غابین هم نشته چې څوک ووسی خویند غوړ کتابونه دي لپاره اصل چې مکتبونه کولاو جنکو کوشش کوو چې مکتب وي کتابونه به بند شول او جنکې مکتب نه پاتې شول ځکه اوس دونه نه چلی
لیکوالان او د نظر خاوندان به وای په هیواد کې راغلي سیاسي بدلون اقتصادي فقر بیروزګاری ټولنیز رسنیو کې د ځوانانو زیاته بوختیا او نور کارونه د دې سبب شوی چې د کتاب او مطالعې سره یې مینه کم شي محمد شعیب غروال راته وویل د نظام سقوط سره ډېرې لوستي کسان د اقتصادي ستونزو په وجه خپلې راتلونکي ته ناهیلي شوي او همدې ناهیلۍ کتاب او مطالعه سره واټن پیدا کړی دی
روحن او ذهنن نارامه دي خلک دې ته نه جوړیږي چې کتاب راولي او د کتاب سره ځان مشغول کی او مطالعه وکړي اقتصادي فقر له امله خلک نشي کولای چې په کتاب باندې پیسې ورکړي کتاب واخلي کتاب ولولي او زمونږه تعلیم یافته کشر چې ولتیا لرله دراتونکې لپاره یو هیله لرله هغه هیله هم دا غوې ملایوي شي دي
خاغلی غروال وای نو امیدي مرګ دی نو ځوانانو ته پکار دي چې د کتاب لوستلو سره خپل شخصیت او ژوند جوړ کړي او ځانونه له ناهیلۍ وژغوري
مایوسی مرګ دی په هیڅ صورت کې باید ځوانان مایوس نه شي کتاب او د کتاب سره مینه مطالعه دا د انسان د شخصیت جوړولو لپاره د انسان د ژوند جوړولو لپاره ډیره مهمه ده نو باید د کتاب سره فات شي که خپل نارامتیي هغه هم د کتاب سره په خبرو باندې هغه ته د پېټکې کېږي
کتاب پلورونکي له حکومت غواړي چې د دوی کارونو د بیا غوړېدل لپاره باید بې دندو شو کسانو ته دند پیدا کړي او دنجونو بن خونځي دي پرانیزي په کونړ کې چارواکي هم منی چې د بدلون راتلو او د امریکا متحده ایالاتو د حکومت لخوا د افغانستان نږدې 10 میلیارډ امریکایي ډالرو پانګې کنګل کولو سره د هیواد په اقتصاد او سوداګریزو چارو سیوري غوړېدل خو دوی کوخخ کوي چې د غستونځي هواري کړي د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي رادیو ته وویل
موږ خپل هیوادوالو ته اطمینان ورکو چې حالات به ان شاء الله خپل عادي حالت ته راځي بلکې دا غنه به ان شاء الله تعالی چې خطر افته زی د جنونو چې کوم مکتبونه دي نو پاره هم کار روان دی هغه هم د شروع کېدو ولادي
په کونړ کې په داسې حال کې کتاب پلورونکو د بازار لکمزورتیا شکایت کوي چې په هیواد کې رامنځته شوی بدلون سره هرې برخې ځان لیدل او ورسره د فقر او بیروزګاری کچا زیاته شوې ده
ولسواکي
د وی لارې په افغانستان کې یا لوچر کده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات او تلاش رسای د دوی غونډیتو پوزین نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس هم دلوی دیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه او مخکتنه ووري چې ملالی بشیر چمتو کړي
برتانیایي ورځپاڼه ګارډین پر افغان شوه د طالبانو محدودیتونو ته پام کړی دی په مقاله کې ولول چې ډیری افغان میرمنې لدندو به برخصوي د بیلګې په توګه لیکوال ویلي چې له دولتي کارکونکو نیولې تر شوونکو ډاکټرانو خبريالانو او سوداګرو شوه خپل دندې له لاس ورکړي دي د ګارډین په وینا د ملګرو ملتونو د راپور لمخه د دوی د دندو له لاس اور کول شاید افغانستان اقتصاد ته 3 میلیارډ ډالر پورې زیان ورسوي. په افغانستان کې د طالبانو د بیرته واک تر رسیدو راهیسې تر 9 میاشتو زیاته موده سوې ده. د ډیرو ښځو د کار له حق څخه د محرومولو تر څنګ لشپږم ټولګي پورته نجونې هم په متوسطه او لوړو ټولګیو کې له ګډون څخه منع سوي دي. له بلې خوا د طالبانو د اجباري حجاب امر په افغانستان او د باندې پراخ غبرګونونه راپارولي دي. تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د متحده ایالاتو په ګډون د ډیرو هیوادونو لپاره د طالبانو په رسمیت احتمالي پیژندلو ته یو له مخکینیو شرطونو د بشري حقونو په ځانګړې توګه د افغان ښځو او نجونو حقونو ته درناوی دی. راست تاریخ پرونی په افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته پام کړی دی. په دې مقاله کې راغلی چې افغان رسنۍ غواړي خپلواکي پاتې شي، خو دا هم سخته ده چې طالبانو ته په خپلو خپرونو کې ځای ورنه کړي. د خپرونې د لیکوال په باور بیا طالبان د تلویزیون پر پرده کښېني او خپل افراطي نظرونه شریکوي. په مقاله کې یادونه سوي چې د طالبانو مشر وایاند ذبیح الله مجاهد د 2021 کال په اګست میاشت کې وروسته له هغه لومړی ځل پر تلویزیون راڅرګند شو چې طالبانو په افغانستان کې خپلواکي اعلان کړ. په مقاله کې ولولو چې شاوخوا یو کال وروسته هر ورځ پر تلویزیون د طالبانو څیرې وینو او حتی په هغو رسنیو کې چې خبریالان یې د طالبانو په حملو کې وژل سوي دي. د مقالې د لیکوال په باور د افغانستان رسنۍ چې یو وخت د دې هیواد له لاسته راوړنو څخه بلل کېدې، د طالبانو یو ځل بیا واک ته رسېدو راهیسې په ډېره چټکۍ بدلې سوي. مقاله د خبریالانو د نړیوال فدراسیون د راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې سلګونو خبریالان بیکاره سوي او د رسنیو تر 2000 زیاتو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړې دي. د راستوري په مقاله کې ورسته راغلي چې پر خبريالانو په ځنګړې توګه له دوو خواو فشارونه زیات شوی دي. یو د طالبانو د حکومت ته امر بل معروف و نهي ان الملکر وزارت او بل د طالبانو د استخباراتي ادارې لخوا.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري د هم پورسته برخه کې ستاسو غږیز پیغامونه.
محمد نعیم ارمانی جلال آباد سرخوت ولسوالینا محترم منګه ګیللرو دین جنارانو دا کچی مواد ورکی او دا چې دې کلی مشانو ورته پیسې ورکی 10000 او 13000 ورکی هغه راځي مګه دې کلی سروې ورته کوي. حال ته سرخوت ولسوالی کې د پټېګانې د 300 خوختو خلک کې کار کې غریبانه 2 لک 3 لک 4 لک قرضارې در په در خوري پر سر دي. یو سړی دلته را نغای چې دلته پښتنه کړي دي غریبانو خلکو د دې مسکینانو د فقیرانو او د مایله دا د ازادي راډیو نه چې دې خلکو سره رابطه دي وکي دا خلک دې بدل تر اولیږي دې پټو یتا چې دې سروي دي وکي او دې خلکو غمونه او دا هغه اندښنې دې ورته ختم کړي.
نور غوښته نه درل د لور پورې چارواکو چې دلته چای بورا غوړي وړه په قیامت درانه نه رانه ولې په قیامت دي موږ دوی څخه دا هیله واردور چې دوی شاته توجه کوي او دوی شاته نرخونه وټای کی. دوه مو پښتنې بدار د طالبان ته چې آیا تاسو خپل او خپل اورادو ته وچ ورکړی دل دلته ماشمان د لوجه ته پیږي کړیږي دا خدای وای ک رسول وایدانه بیا رسول دا چې مونږ کړی کې صحابه وکړي کې یارانو کړی چې څه کوي خپل یاس وړي خوړي خشتي خوړي هر څه چې خوړي هغه خوړي ولس په وینو باندې تاسو آج سره چې مونږ وکړه شهیدان وینم کوم ځای ته رسول چې جای ور نکړه په مسلمان ولس باندې دا ظلم سره روان دي چې چاره دې پر کړې د نن نه چاره دې پر کړې.
مینه تر رحمان د نګرهار ولادت په ټکوټو له سوالې څخه ته دا غوښ پیغام پرې دوم چې دلته طالب چارواکي دولتي موټرې ګل پوشکای و دونه ته بوزي موږ د لوړپور چارواکو څخه جدي غوښتنه کوو چې باید دې مخاوني ول شي. والسلام.
زه د هلمند څخه خبر کوم دلته په هلمند کې چې کوم حالات نن روان دي په برابر کې د تجارت او د کاروبار نو دا ملي چې د ورور د پر بازارو ډیر سخت اثر کړی دی. اند په یو بازار کې هیڅ څوک دی وی منا د جوړولو قدرت هم نه لري. بازارونه ټول لوټس ول او بل د بیا کیفیت شیان چې دی د بیا کیفیت مواد چې دی یعنی مکمل خالص د بیا کیفیت مواد چې دی په داملو کې خرچيږي او په داملو کې چې معنا ملو د داس د خدای مخلوق راځي د خدای بندگان ول ترازي چاوه مثلا په دی وی نه پوي جوړور او بل خبره دا د ورور چې تا کم یعنی دا د وطن استی چې دا ټوله میلو ته زی ملي پر داګ باندې جوړیږي هغه پر داګ باندې سره پښې کیږي یعنی نه ډیر سخت ځان رسول دی و دا وطن ته ودی ملت ته ورور نو خدای خو دې چې نورم په داخل په دا کې نور خلک هم فکر وکي او د مسؤلینو ودی ته پام شي چې دا وزمش په ګټه دي کوم په زیان دی ورور.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دولس بجې او دیرش دقیقې دی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلیږي. د دې بحث په دې بحث کې به بیا هم زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه په موکړی د خبرونو لنډیز ته د طالبانو حکومت د پخوانی دولت 15 مهمه ادارې د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون، د اساسي قانون پر تطبیق د څار کمیسیون، د ملي مصالحې عالی شورا، د ملي امنیت شورا او د ولسی جرګې او مشرانو جرګې د دارالانشا دفترونه منحل کړي دي. د طالبانو حکومت د دې پریکړې علت د بودیجې کمښت یاد کړی، خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا پریکړه د اندېښنې وړ بللې. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په هرات، کاپیسا، بامیان او فاریاب ولایتونو کې له زرګونه بېوزلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. د ادارې پر ټویټر لیکلي چې په هرات کې 0 کورنیو، په کاپیسا کې 6200، په فاریاب کې 15400 او په بامیان کې 500 کورنیو ته د نغدو پیسو او خوړو مرستې رسولې دي. د طالبان حکومت اعلان کړی چې زړې وسپنې او نور فلزات نه پرېږدي چې له هېواده ووځي. په دې اړه پرون د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د لومړي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون په غونډه کې بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون د پریکړې له مخې د رنګه فلزاتو ویلې کوونکې فابریکې به زړې وسپنې او نور فلزات د بازار په بیه له سوداګرو اخلي او خام مواد به په هیڅ صورت نه پرېږدي چې بهر ته انتقال شي. د اوکراین پوځ وایي غواړي په ماریوپول ښار کې لخپل وروستي مورچله ځواکونه تخلیه او دا ښار د روسیې پوځ ته ورپرېږدي. اوکراینی ځواکونو د دې ښار د فولادو په یوه فابریکه کې له ډېرې مودې راهیسې مقاومت کاوه او دا یې د روسیې پر وړاندې د دې ښار وروستی مورچل بلل کېده. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن په یوه خبرپانه کې وویل په ماریوپول کې د دوی د سرتیرو پوځي ماموریت بشپړ شوی. پرون د ازوفستال په نوم له دې کارخونې 268 اوکراینی سرتیري تخلیه شول چې یو شمېر یې ټپیان وو. او پر اوکراین د روسیې یرغل ته په پام سره سویدن هم پریکړه وکړه چې له ناټو سره د یو ځای کېدو لپاره به د ټلوالې ته خپل غوښتنلیک وړاندې کوي. له دې مخکې د سویدن ګاونډي هیواد فنلنډ هم ورته پریکړه کړې وه. په عین حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې مسکو به د شمالي اروپا د هیوادونو ته د ناټو د احتمالي پراخېدو د پلان پر وړاندې غبرګون وښیي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. 25 دقیقې اونیز بحث ته راغلست. د طالبانو حکومت د 1400 لومړي کال بودیجه د غوایی یا ساور په 24 اعلان کړه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت په یو بیان کې وویل چې د روان مالی کال بودیجه 201 میلیارد افغانۍ ده چې 203 میلیارد یې عادي او 28.9 میلیارد یې پراختیایي برخه ده. په بیان کې ویل شوی دی چې دا بودیجه د وزیرانو شورا له تصویب وروسته د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده هم تایید کړی ده. طالبان نه میاشتې مخکې د زمري په 24 د یو ناڅاپي بدلون په ترڅ کې کابل ته ننوتل او دا له واکمنېدو وروسته د دوی لومړنۍ ترتیب شوې بودیجه ده. د مالیه وزارت د معلوماتو له مخې سږنۍ بودیجه له کورنیو عوایدو ترلاسه شوې او له بهره هیڅ ملاتړ نه دی ورسره شوی. په بیان کې په سږنۍ بودیجه کې د 40 میلیارد افغانۍ کسر یادونه هم شوې ده. د تیر حکومت د وروستۍ بودیجې کچه د طالبانو د حکومت د بودیجې پرتله له 2 چنده هم زیاته، یعنی 403 میلیارد افغانۍ وه چې 311 میلیارد یې عادي او 116 میلیارد یې پراختیایي برخه وه. جمهوري نظام د نړیوالې ټولنې له پراخ ملاتړ څخه برخمن و او د بودیجې لویه برخه یې د نړیوالې ټولنې له مرستو برابروله. خو په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له هر اړخیزو بندیزونو سره مخامخ دی، آیا د 1400 لومړي مالي کال بودیجه به د حکومت اجرات او مصارف تامین کړی شي؟ په نننۍ 25 دقیقې پروګرام کې پر دې خبرې کوو چې آیا د طالبانو د حکومت بودیجه حقیقي ده، دا پیسې له کومه راځي، د عادي او انکشافي بودیجې ترمنځ لوی توپیر او د بودیجې کسر کومې ستونزې رامنځته کولی شي او نورې پوښتنې. په بحث کې میلمانه دي د سیاسي او اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورزنګ مشر نجیب الله آزاد. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه يم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. حافظي صاحب، ستاسو په نظر د طالبانو حکومت دغه پیسې له کومه کړي؟
سلامونه او نیک هیلی تاسو ته ګران میلمه او همچنان د ازادي د رادیو اوریدونکو ته، محترم اوریدونکو ته. افغانستان خو لکه چې موږ د اټکل کړی وو او ریسرچ کړی وو، 75 تر 80 میلیارد ډالر پوری چینی د عواید د دولتي شتون درلودل مخکې، اما هیڅ وخت تر 2.2 میلیارد څخه زیات پیسې نه تولیدلې. پخوا خو عواید زیات وو، اقتصادي کاذب رونق هم شتون درلودل، اما فساد هم پکې وو او دا پیسې نه تولیدلې. د ګمرکات پیسې حیفمل کېدل، د لګه د مالیاتو حقیقي عواید ترلاسه کېدل نه. نو دا عواید خو ممکن دی چې ترلاسه شي، ولې هغه پخوانی رونق شتون نه لري؟ دا چې 15 میلیارده عواید ممکن وو، اوس دا امکانات نشته، ځکه چې ډېر چینی دی مالی عواید د دولت له بینه تری دي. د مثال په توګه واردات کم شوي دي او نور راکړه ورکړه کم شوي دي. غیر مشهود عوامل دي اقتصادي وده، لکه نظامی مرستې چې 4 میلیارد او 4.1 میلیارد ډالر په کال کې د خارجیان لخوا د ناتو او امریکې لخوا وسلوال پوځ افغانستان ته ورکول کېدلې، او غیر مستقیم زموږ په اقتصاد باندې اغیز درلودله او هغه شامل د بودجه نه و. دا عوامل لبینه تللی دي. هغه کورونه چې په وزیر اکبر خان کې 10,000 ډالر او 15,000 ډالر په کرایه و او 40% حکومت ځینې اخیستلې، هغه اوس شتون نه لري. او بیا هم حداقل چې ونیسو هغه 2.5 میلیارد احتمال دی شته چې د ګمرکاتو او د مالیاتو څخه پیسې ټول شي.
بله.
او د دولتي تصدیو د عوایدو څخه.
بله.
او معدن څخه، یو څه معدن څخه.
بله. کلک په روخانه را ته وایست چې اوسنۍ بودیجه د پخوانی حکومت تر بودیجې نه تر نیمایی نه هم کمه ده. یعنی تاسو فکر کوئ چې همدغه منطقي ده دغه رقم 201 میلیارد افغانۍ چې د طالبانو حکومت د روان کال د بودیجې په توګه اعلان کړي منطقي ده له عوایدو راټولېدای شي همداسې؟
زه یو شی ویل غواړم. اول خو دا 201 میلیون افغانۍ چې دي، کله چې د
میلیارد
په هات کرنسی باندې سنجول کیږي، د مثال په توګه افغانستان افغانی پیسې په تیر اته میاشت کې تقریبا 10% غورځېدلې دي. یعنی معنی دا چې که 201 میلیارد څخه تاسو 10% کم کړئ، واقعي قیمت د دغه بودجه تر 200 میلیارد څخه کم راځي. او بیا د ځنګلچا یو دا دی چې دا انکشافي بودجه په کشتون نه لري، او معنی دا دی چې اقتصادي وده به تمه کېږي نه په راتلونکي کې، ځکه چې کچېرې انکشافي بودجه شتون ونه لري، پراختیايي بودجه، نو د مثبت بدلون انتظار کول ممکن نه دي.
اوس د دوی په نوې بودیجه کې حافظ صاحب 8.9 میلیارد پراختیايي یا انکشافي برخه ده د بودیجې، دا تناسب فکر کوي چې ډیر زیات کم دی همداسې؟
دا تقریبا 40% د پخوانی د تیر کال د انکشافي بودیجې په پرتله دا 40% دی، 80% لږ دی. او مخکنی بودجه هم کافی نه و، ځکه چې افغانستان ډیر انکشاف ته ضرورت لري، ډیر ورسته پاتې دي، او موږ هغه انفراستراکچر یا زیر ساختونه بنسټیز کارونه هیڅ نه دي کړي. تر اوسه پورې موږ تاسو یو هایوی نه لرو، په ټول افغانستان کې یو هایوی شتون نه لري. موږ معیاري هوایي ډګرونه نه لرو، موږ د خطرې نه لرو، نو ډیر زموږ کانالیزیشن جوړ نه دی. د مثال په توګه خپل زبالې هغه چې دي وروس د پاتې شیان چې دي هغه د پروسس لپاره ریفاین لپاره هیڅ امکانات نه لرو. هر ورځ د زیاتیږي او زیاتیږي امکان لري چې افغانستان یو وخت په زبالو مرکز بدل شي. نو ډیر کانالونه جوړ شوي نه دي ځکه چې چلته وچی دي ویجاړ دي. هغه چنګیز دوران دغه مهاله پورې همدغه پاتې دي. یعنی موږ بنسټیز کارونو ته ډیر ضرورت لرو، انکشافي بودجې ته ډیر ضرورت لرو. کنه بدلون نه راځي فقط په خپل ځای پاتې کیږي، بیکاری خپل ځای کې پاتې کیږي، لویږي او دربدری خپل ځای کې پاتې کیږي.
مننه پروفیسر صاحب. آزاد صاحب، فکر کوئ چې طالبان د انکشافي کارونو لپاره څه امکانات نه لري، پیسې نه ورته لري، که لازم پرسونل نه ورته لري، ولې د دوی انکشافي بودیجه ډیره کمه ده د عادي بودیجې په تناسب؟
سلامونه درنه قدرمن تکل سه تاسو ته معلومات او همدارنګه قدرمن اوریدونکو ته. په دې کې هیڅ شک نشته چې په تیرو شلو کلونو کې اړول چې لازم و افغانستان ونه توانېدی چې هغه پراختیایي بودیجه ولري او پر ځای ولګول سي چې یو هیواد افغانستان په څیر ضرورت لري. په اوسني وضعیت کې افغانستان تر پرون خورا ډېر اقتصادي پروژو ته، یعنی انکشافي پراختیایي بودیجې ته اړتیا لري. زه فکر کوم چې طالبان درې سره لامینونه. لومړی دا چې طالبان د دې لپاره اقتصادي امکانات نه لري. دویم دا چې طالبان په خپل ټول سیاسي ساختار کې د پراختیایي بودیجې لپاره او بیا د یغه د مصرف لپاره د طرح نه تر مصرف پورې ظرفیت نه لري. او دریم بحث دا دی چې د دې لپاره اراده هم نشته. کله چې درې سر شیان نه وي، تاسو په هیڅ عنوان نشئ کولای چې د انکشافي بودیجې یا پراختیایي بودیجې د لپاره هغه لومړني ګامونه پورته.
اراده په څه معنی؟ په کوم دلیل نشته فکر کوي؟
اراده له دې ځای معلومیږي چې طالبانو راتګ سره سم موږ ولیدل چې په دولت کې ظرفیتونه هغه کسان چې مسلکي یا ټیکنیکل ټیمونه یا تخنیکی ظرفیتونه هلته وو، د یو د ګوښ کېدو هڅه وسوله، ګوښه سوله، تخنیکي ځایونه په غیر مسلکي خلکو باندې ډک سوله. هغه که په هره برخه کې وه، د صحت نه نیولې تر تعلیمه پورې، یعنی پراختیایي پروژو لپاره په ټولو ځایونو کې چې چیرته تخنیکی مسلکي کسان ته اړتیا وه هغه لرې سوله، او د هغو په ځای باندې غیر مسلکي مطلق غیر مسلکي کسان راوستل سول. دا په خپله دې ښکارندوی کوي چې اصلا دلته اراده موجوده نه ده چې د افغانستان د پراختیا لپاره، پراختیایي پروژو لپاره یو ګام هم پورته شي. نو دغه هغه برخه ده چې تر ټولو مهمه ده، د ارادې برخه چې هغه په عملي ډول باندې نه لیدل کیږي.
مننه آوازات صاحب. ستاسو په نظر د طالبانو پیسې له عوایدو راځي که نورې سرچینې هم ورته لري؟
د تیر اته میاشتو اقتصادي وضعیت چې په افغانستان کې وکتل سي، د پخواني رژیم د ړنګېدو سره سم په افغانستان کې هغه څه نه څه پاتې خصوصي سکتور هم چې و هغه له افغانستان څخه ووته یا فلج. د عوایدو په دغه کچه باندې 210 میلیارد افغانیو کلنۍ بودیجې ته که موږ وګورو، زه فکر نه کوم چې طالبانو کې دا توانایي وي چې دوی د وتوانېږي د داخلي عوایدو د راټولېدو کې هغه مالیات وي، او په مالیاتو کې که اره برخه وي د معدن څخه نیولې بیا د ټلیفون تر کرېټه پورې، چې پخوا هم په دې باندې انتقادونه کېدل د شفافیت نیولې تر نرخونو پورې، هغه لس فیصده چې دا دی وتوانېږي چې په دغه کچه باندې بودیجه د طالبانو ته برابر کړي یا اوسني حکومت ته. نو زه فکر کوم چې ممکن ځینې نورې سرچینې هم وي چې هغه به پړې سرچینې وي، ځینې هیوادونه به وي چې طالبان سره خواخوږي لري، یا به په تېره کې د راتګ سره سم یا به اوس هم په دوامداره توګه د طالبانو سره اقتصادي مرستې کوي.
مننه حافظی صاحب. د بودیجې کسر، اول خو زمونږ اوریدونکو ته که شر هم کوي چې 40 میلیارد دوی وایي چې روانه بودیجه کې کسر دی، اول دا کسر څه دی؟ لطفا در ته توضیح کړئ.
ملي عواید یو هیواد او دغه د بودیجې پرتله چې شي، او هغه پیشبینیګانې چې کیږي او هغه شته امکانات چې دي هغې پرتله کیږي، یا به تفاضل وي یا به کسر وي. مثلا یو هیواد ډېر عواید لري خو ټول په بودیجه کې نه شاملوي، یو برخه یې زیرمه کوي په خپل ملي استراتیژیک زیرمه کې واچوي. مثلا چین، مثلا ځینې نور هیوادونه چې عواید تر مصرف څخه زیات دي، هغوی کسر نه لري بلکې تفاضل لري. اما ځینې هیوادونه بودجه جوړي اما ورته چینی او عواید شتون نه لري، دا چې کمبودي اټکل کېدی شي، هماغه اټکل چې واقعي عواید ورته موجود نه وي، هغې ته بیا کسر وایي. اوس دوی چې دا بودجه ترتیب کړی دی ورته د 201 میلیارد افغانۍ ورته نه لري، او دوی ته پته شته چې دا سلور سرویخ پاتکل کې نه ورته لري. خپل تجربه له مخې اوس خو دا پیسې خو هیڅ هم نه دی راغلي، ځکه چې خو کال نه دی راغلی تر اوسه پورې. کال خو نوی دوه میاشتې تیر شوي دي، لس میاشت لا پاتې دي. دوی د تیر کال د خپل تجربه له مخې دا سلور سرویخ میلیارد ورته کسر اټکل کړی دی. دا چې په حقیقت کې دا سونه د تحقیق پیدا کوي، سونه عواید راټولېږي. دوی خو عواید ویلي دي چې د یو سلو وات یا شاوخوا میلیارد افغانۍ راټولېږي، اما دا چې دا راټولېږي که نه ټولېږي کسر سره دا هم معلوم نه دي، ځکه چې کال خو را روان دی، نوې دوه میاشتې تیر شوي دي، تحقیق نه دي موندلی. دوی خو اټکل کړی دي.
یو بل خبرم چې د فساد لوجه تاسو یادونه وکړه چې د پخوانی حکومت یو لوی برخه پیسې هم لمینځتلی، دغه موضوع هم لطفا را ته تشریح کړئ. له اوسنی وضعیت سره د پخوانی وضعیت یو پرتله له تاسو غواړم.
پخوانی وضعیت بالکل بیل مسله ده. اوس هم که تاسو پام وي، اوس چې اوکراین د دنیا د توجه او پام په محراق قرار لري، سلویخ میلیارد ډالر بودجه ورته د 2.3 میلیارد 3.3 میلیارد ډالر حکومت ورته پیشنهاد کوي، اما پارلمان سلویخ میلیارد څخه ودمنه ورته سیبي. او حتی هنرمندان د اوکراین هم ونازول شو، له اول ځای په اروپا موزیک کې ونیو. افغانستان هم دغسې و. په افغانستان کې ډېر پیسې ورېدلې، دونه پیسې راته چې هیڅ حساب نه و. اما سم مدیریت شونه د لزل یو صاف شفاف حساب دی موجود نه و. هم خارجیان پکې وهل، هم د افغانستان د حکومت له خوا داسې یو اقتصادي منظم کړنلاره موجود نه و چې دغه پیسې څخه لکه چې په جرمني کې تحقق مومون یا په جاپان کې د دغه مرستې څخه منظم ګټه پورته شي. نو په دې خاطر باندې د پیسې هدر شوې، اکثرا د فساد مشمول شو. بیا دا فساد عادت شو، وروسته چې دا مرستې هم کمې شولې، د داخلي عوایدو څخه دا پیسې وهل کېدلې. او دا پنهان نه دي، ځکه چې دا ډېر کالونه په تېره بیا د په تېر اووه کالو کې افغانستان د درې فاسدترین هېوادونو له جملې څخه یو ارزیابي کېدلې. هر وخت حتی هغه متحدین د افغانستان هم په دا موضوع باندې نیوکې کولې. او حتی په دا 2006 او 2001 آغاز کې یو میلیارد افغانۍ د صندوق بازسازی افغانستان څخه ورته کنګل کړل ول، چې دا په جنف کې منل شوي چې فساد باید نه وي. اما فساد شته، موږ دا پیسې نه درکوو تر څو چې دا فساد د بین نه وي.
بلې، له اوسني وضعیت سره یو پرتله حافظي صاحب،
که چیرې دا دوی صادقانه او مخلصانه کار وکړي، د عوایدو منابع شتون لري، ځکه چې هغه چې زه رئیس دی اتاق ما تقریبا 15 گشته شپه گشته موږ د عمومي سروي وکړي په ټول افغانستان کې. عواید د دولتي د افغانستان 15 میلیارد ډالر پورې بالکل ممکن و چې راټول شي، اما نه راټولېدل. اوس خو هغه خو نه دی پاتې، دقل نیمایي خو پاتې دي، یو په درې خو پاتې دي. چې پاتې وي بیا هم 2.5 میلیارد ډالر ټولېږي. اما په دې په دغه شرط چې کچیرې د امنیت ټینګ وي او عمومي روحیه د خلک خراب نشي او خلک ونه تښتي او غلط سیاستونه دې سبب ونه ګرځي چې دغه پاتې خلک دلته شتون لري، د صرافان او د سنتکاران او د سوداګران ونه تښتي. دې و تښتي خو د منابع د عایدات د دولت خو همدغه دي چې مالیات د دوکاندار څخه نیسي، د تاجر څخه راخلي او د صراف څخه راخلي. اوس خو د دې سیاستونه دغه سوي چې بانکونه اوس په بشپړه توګه سم کار نشي کولای، مالیاتونه لري، ترانسکشنونه نشي کولای، بانکي خدمات نشي ورکولای. په افغانستان کې په بلګو د افغانستان کې دوی نمایندګۍ نه لري. دا خدمات پولیس صرافیانې کوي. دا صرافیان هم اوس وایي چې 15 میلیون ډالر تضمین راکي او 10 میلیون او 50 میلیون افغانۍ باید د پانګه ولري سرمایه. دا دونه پیسې د کومه کوي؟ دا په خپله کلکېژن دي. د افغانستان د صرافیان خو 1.1 میلیارد افغانۍ ډالر د افغانانو د چې خارج مشت افغانانو مرستې افغانستان ته رسوي، خپل کورنۍ ته دوی مرستې کوي په منظمه توګه. دا پیسې هم اوس مشکلات سره مخامخ کوي چې صرافیان کارونه کوي، ځکه چې بانکونه خو افغانستان په ادرس کې دا ترانزکشن نه کوي. چې نه کوي بیا څنګه شي؟
بله.
نو دا امکانات د دې شته چې پیسې ټول شي، ولې دا چې دولت د سونه مشروعیت لري او سونه کولی شي او سونه توانایی لري او قدرت دې لري چې اعتماد د خلکو راټول کړي او خپل مالی دندې ترسره کړي، دا سوال دی.
بله مننه آزاد صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې حکومت ظرفیتونه نه دی را جذب کړي او په پوستونو باندې هم غیر مسلکی کسان ګمارلی دي. دغه بودیجه د دې بودیجه ترتیب، د بودیجه د طرح جوړول او د دې محاسبه یو ډیره پیچلې اقتصادي پروسه ده. دا دوی په کومو وسایلو، د کومو کسانو او د کومو تخنیکی ټیمونو په وسیله کړی ده؟
ګورې کومه طرحه چې اوس دی جوړه کړله او اعلان هم کړله، تر اوسه پورې خدا اصلا دقیقه نه ده چې دی به وکولی شي چې دغه یاده سوې بودیجه هم دی راټول کړي کنه. خو مشخصا دې طرحې ته ستاسو پوښتنې ته راځو. د افغانستان په دولت کې، په ځانګړې توګه په حکومت کې او بیا په اقتصادي برخه کې چې وړاندې تر دې هم په دې مسایلو باندې کار کېده، که څه هم هلته هم نیمګړتیاوې ډېرې زیاتې وې، نو خورا ډېرې کاپیانې پرتې وې. پخوانی حکومت هم ډېری وخت د کاپی پیسټ هغه اصطلاح ډېره پکې مشهوره سوې وه، دغه سره کار اخیسته. نن هم دا شی ډېر زیات امکان لري چې تر کوم بودیجه چې اعلان شوې ده، د هغه ظرفیت چې موږ په د طالبانو په اوسني حکومت کې وینو چې ډېر ښکاره ده، هغه دغه څه هیڅوک سترګې نیسي پټولی، په هغو کې دا ظرفیت زه نه وینم چې هغه سې ټیکنیکل ټیم دی وي. حتی په ټیټه کچه باندې هم د هغه ظرفیت نه دی، ځکه په ټیټه کچه باندې هم پخواني مامورین دی رخصت کړي دي، یا ډېری مامورین په خپله له هېواده وتلي دي، له دندو خپله مستعفي شوي دي. نو یو خدا ده چې په ځینی طرحیالته پرتې وي، هغه راخیستل سوي دي او ځینی شیان ځینی ایډټ سوي دي، تر څو دوی وکول شي د 401 د کال دپاره د بودیجې اعلان دپاره یو کاپي جوړه کړي. او بل وخت نا وخت داسې راپورونه هم خپاره سوي دي، داسې ګنګوسي هم دي، داسې ویل سوي هم دي چې د پاکستانی هیواد ځینې تخنیکی ټیمونه د طالبانو د حکومت سره په بیلابیلو برخو کې، په ځانګړې توګه په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. حتی په افغانستان کې ځینې وخت نه هم وي، یا په سرینا هوټل کې ناست وي او یا هم په پېښور کې ناست وي، ځینې طرحې د طالبانو د حکومت لپاره جوړوي. دا امکان هم شته. نو دغه دواړه امکانات، دغه دواړو مسایلو ته په کتو چې یو به پخوانۍ طرحې کاپي شوي او بله مسله دا چې دغسې تخنیکي ټیمونه چې بهرني تخنیکي ټیمونه دي په د افغانستان د اوسني حکومت هغه تخنیکی برخه چارې پر مخ بیایي، دغه په مرسته باندې هم د طرحه جوړېدلی شي.
مننه آزاد صاحب. قدرمن اوریدونکو، د دې آزاد صاحب د خبرو په تړاو یادونه ضروری پکار ده چې څو میاشتې مخکې د پاکستان د هغه مهال صدر اعظم عمران خان یادونه کړې و چې د حکومت چمتو دی او غواړي چې تخنیکی کادرونه او تخنیکی پرسنل په مختلفو برخو کې راشي او په افغانستان کې همکاري وکړي، چې البته هغه مهال د طالبانو حکومت دا خبره رد کړې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت په کافي اندازه ظرفیتونه تخنیکی په هر برخه کې لري او دا وړاندیز یې رد کړی وو. په وروستیو دقیقو کې یو د خبرونې غواړو دا بحثونه سره راټول کړو. یوه وروستۍ مسلې ته ورزو چې زغواړم د دوړو میلمنو نظر په دې اړه پوښتمه، چې 201 میلیارد افغانۍ بودیجه به د روان 401 کال لپاره چې اوسې دوه میاشتې تقریبا تیرې دي او لس میاشتې پاتې دي، د اجراتو لپاره او د مصارفو لپاره کافي وي دا بودیجه کنه؟ لمړی تاسو حافظ صاحب او بیا به د آزاد صاحب نظر واخلو.
اول خو زه درس کول غواړم چې افغانستان یو دولت درلودل او د ذات په دننه کې تقریبا 1.4 میلیون خلک د دولت څخه پیسې اخیستلی. که څه هم دا ډېر د یو کوچنی هیواد لپاره ډېر غټ دولت وو او ډېر پسیدلی دولت وو، خو وو او تقریبا 4,800,000 ملکي مامورین ول، 3,250,000 نظامي پرسونل وو. د افغانستان په دریو ادارو کې دفاع، داخله او امنیتي ملي کې، او څلور لکه خلک متقاعدین ول، معلولین او د شهدا او کورنۍ وي چې دوی هم د دولت څخه پیسې اخیستلی. او دا پیسې کچیرې هغه خلکو ته ورکړل شي خو دا امکان دیشته چې هغه خلک بیرته استخدام شي او کار وکړي او که یو تنقیس شي او تعدادی برطرف شي او تعدادی وی ضرورت لمخې او خیالي شایان چې ویل کېدل مثلا خیالي ښوونځي خیالي معلمین خیالي پولیس او خیالي دا شیان هغه هم ځینېسته کې دا بودجه بیا کفایت نه کوي او پرمختیایی بودجه خو بالکل ډیر لږ دی، $300 میلیون یوازې مینټیننس یا په اصطلاح حفظ و مراقبت د هغه ساختارونو چې موږ یې لرو، لکه تونل سالنګ، لکه مثلا کابل کندهار، کندهار هرات، کابل جلال آباد، کابل مزار، کابل شبرغان. دا لارې هم مینټیننس ته ضرورت لري چې دا بیرته باید احیا شي. یو سره خو داسې نه دي چې یو ګټ جوړ شي بیا تر ابده پورې وي. نو دا پیسې ډېرې د پرمختیایی بودجه کچیری نوی خو بیا د پرمختګ تم هم انسان نش کولی، په دې خاطر باندې دا بودجه لږ دی. بیا دا تحقیق هم تر اوسه معلوم نه دی چې هم دا کوچنی بودجه هم تحقیق مومی کنه، مومی عواید ورته راځي کنه راځي.
ډیره مننه آزاد صاحب، ستاسو نظر
ګورې کچیری هم دا بودجه واقعي هم وي او د یو طوانی اجرا ټول هم کی ظاهرا را ټول وي او بل چې هر سرچینه نورې سرچینې هم ولري، دا یو سرچینو په مرسته باندې د یو سلو د $210 میلیارد ولري، نو دا د حکومتدارۍ لپاره کو وایو نو هم کفایت کوي هم نه کوي. هغه په دې معنی چې که په هغه ډول چې دولتداري تعریف شوی دا نه په هیڅ عنوان کفایت نه کوي، او هغه ډول لکن هغه ډول چې طالبان دولتداري کوي دغه لپاره دا پیسې حتی تر هغه اضافه هم دي، ځکه دلته ملکي خدمات اصلا وجود نلری. د همدې کال چې دوی میاشتې سیوري تر دې وړاندې چې جمعه و دوی میاشتې وړاندې، یعنی په افغانستان کې یوازې په پلازمینه کابل کې په ډېره محدوده ساحه کې د اوکراین په ساحه کې به حکومت خلکو ته درې میاشتې حد اقل د پیسو په بدل کې البته د دې مرکز ګرمي خدمات وړاندې کول د بعضې اوکراین ساحه ته. اګه طالبانونه توانېدل ملکی خدمات اصلا وجود نه لري. په تیرې وونه کې په افغانستان کې په پلازمینه کابل کې برېښنا نه و، دا په پریږدو چې سړکونه، روغتیایي، تعلیمي، خصوصي سکتورونه دا خدمات دا وجود نه لري. د دې تشکیل د کله راسو د پخواني تشکیل په پرتله باندې خورا ډیر محدود دی. په هغه کې هم د دې خپل شکایتونه، طالبان شکایتونه وخت نا وخت راغلی په ټیټه کچه باندې، په لاسو کې چې یو ته هم پیسې یا شاو ما شات نه ورسیږي. نو د دغه سي دولتداري د پاره چې په نوم یو دولت وي او ځینې مشخص کسان وي هغه خپل امکانات ترلاسه کوي، دغه د پاره بیا $210 میلیارد څه کوي چې $110 میلیارد ډېر زیاتې پیسې دي
دغه سي
دولتداري د پاره، او په واقعي دولتداري د پاره ډېر زیاتې کم دی وي څنګه نه لري.
ډیر زیاته مننه د سیاسي اقتصادي چارو شنونکي از رخش حافظي او د باور غورځنګ مشر نجیب الله آزاد په 25 دقیقې بحث کې راسره وو. دا بحث پای ته ورسید. تر بیا د خدای پامان.
راپورونه، مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو، دادا مستو پسر لای دے دادا، مستو پسر لای دے دادا، اور سدا کو پتا ہر پان خمار دا ہر گلاب مشراب شو، دادا مستو پسر لای خلوت کا کے خاموشی کا شور ہے په خلوت کې د خاموشي دوا شو دی زیرو بم پکې را